عوام کې په راپرونو سربیره دوه 19 پروګرامونه هم لرو، مخکښ شزی او ژوند په شیبو کې. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې د بودیجې د کموالي له کبله سږ کال نشي کولی چې چاته دولتي بورس ورکړي. په دې اړه ناجیه صاحبه راپور لري.
د لوړ زده کړو وزارت ویان صفی الله جلالزی د شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د مالیه وزارت د بودیجې د کمښت لامل دوی ته پیسې ځنګړې نکړي، سو افغان محصلین به هرته ولېږي.
بودیجې کې قرار بود از وزارت مالیه گرفته شوه برای
کومه بودیجه چې ټاکل شي و د مالیه وزارت څخه ترلاسه شي او برسونو ته ځنګړې شي. په خوښنې سره چې دا بودیجه نه ځنګړې شي، اوس په 1994 کال کې مونږ د دولتي بورس په نوم د مالیه وزارت د بودیجې د کسر لوجه مونږ ونه شو کولای چې دا پروګرام تنظیم کړو. پراتلون کې که هڅه کوي چې دا ستونزه حل کړو،
خو افغان محصلین له حکومت غواړي چې د محصلینو د بورسونو لپاره بودیجه ځنګړې کړي او ټینګار کوي چې په دې برخه کې پرتی ستونزې هم هوارې کړي. دوی وایي کله چې بودیجه و بیا هم هغه محصلین بهر ته لیږل کېدل چې په وزارت کې اړیکې درلودي.
عبدالمتین انجینری پونځای محصل ما هغه چې پیسې و بودیجه و چیرې محصلین ولېګل هغه کسان لا ټوک چې واسطه درلود.
جاوید احمد شیرزی ما بودیجه په دې باره کې هیڅ اړخ نه لري ځکه کوم ملک چې یا خپل فاونډیشن لري.
برسونه یو سیاسي معاملې ده، سو چارواکو په مابین کې معاملې کیږي، دا ټول بهاني دي.
خو د مالی وزارت وایي د لوړو زده کړو له وزارت څخه غوښتي چې بهر ته د محصلینو د لیګلو مسله باید تحلیل او د یوې طرحې لاره دوی ته وړاندې کړي. د دې وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیم زی ازادي رادیو ته وویل ک چې د لوړو زده کړو وزارت د حکومت قناعت ترلاسه کړي، په هغه صورت کې به په دې اړه د حل لارې چارې ولټوي.
لوړو زده کړو وزارت یاد مسله په یو جامع طرح کې راوخلی، ګټې وسېړي، تحلیل کړي، افغان حکومت ته قناعت ورکړي چې مثلا د محصلینو لیګل زموږ لپاره ګټور تمامېږي. که چېرې حکومت ورسره ومنله، د مالیه وزارت بیا په هغه صورت کې کولی شي د دوی لپاره د حل یوه لاره پیدا کړي او یا د ستونزه حل کړي.
خو ښاغلی عبدالرحیمزی وویل هغه محصلین چې اوس مهال په دغو هیوادونو کې په زده کړو بوخت دي، وزارت ورته تقریبا 15 میلیونه امریکایي ډالر لري او د هغوی په برخه کې هیڅ ډول ستونزه نشته. دا مهال د نړۍ په 30 هیوادونو کې افغان محصلین په زکرو بوختی چې ډیره برخه یې په هند کې ده.
د ژوند رنگونه
د مونم اجی ګلاسنده او زه په دغه شهروالی کې مټروانم.
څومره کال کیږي مټروانې؟
یاره د ما شپږ کال کیږي زه مټروانم.
شپږ ویش کال دي چې مټروانی کړی ده. سستونز دې لیدلې په دې موټروانی کې؟
یاره سنج خما دې شهروالی کې لا تر څه نه دي.
موټر وکړه را باندې او دا شامي
را باندې خو ډېر ده په اړه چرای کې نیم سات لزه کې دغه شی هغه ده را باندې ده.
ماش دې څومره دي؟
ماش می یاره کی ګلې زپکاری سره او لزر فیکی
په دغه لزر افغانو باندې دې کور گزاره کی؟
نه دې کور گزاره مې نه فیکی.
نو بیا څه کوي؟
بیا خو مجبور دی یو زوی به سره لري او سره وړي به هغه ده د چې نه ده په دې ماج باندې گزاره وشي نور عاید به وي. او
تا ویلی چې زله زر افغانۍ معاش لرم، دا خو ډیر کم معاش دی. حکومت نه څه غوښتنه څه ده؟ تا خو دغه نوې حکومت راغی، هر څوک هیلې لري زه کې چېرې معاش به مې جیک شي، معاش به مې یو څه پورته شي، امکانات به زیات شي، دا هیله دې واپس رکی کنه؟
یاره دې ما خو داسې چالو چې دغه زه چې ګورم اوس خلک هغه وچې جوړې ته میدان
ولی
په دې چې په دې معاش گزارم نه کیږي. ما اوس پلان شپږ زر روپۍ معاش ده، زپکاري خو داسې نه راکوي چې له معاش سره یو ځای راکړي. شپږ زر روپۍ معاش راکوي وروره، زپکاري بیا شل ورځې بعد بیا هغه راکوي. دا داسې کیږي چې ورو هغه ده هغه معاش زپکاري چې یو ځای راکړي هغه بیا ګزاره کوي چې لس ورځې بعد معاش راکړي او شل ورځې بعد هغه راکړي. زپکاري بیا ګزاره نه کیږي په دې باندې.
حکومت نستا غوښتنه څه ده؟
حکومت مې دا غوښتنه ده چې وروره هغه وکړي، اما خلکو ته معاشونه دی کې آرامي مونږ آرامي غواړو. چې آرامي نه وي وروره جنګونه دي وروره حال و حوز اوس هغه دغه اتحادي نه دي. دا اتحادي د خلک وروره چې یو اتحادي وشي ټول خلک منډې وي تښتي.
مخکخی خزی.
احمد شیبریم، السلام علیکم. د مخکښو شوزو په پروګرام کې دا اونۍ سیمین ګولا چېړې را سره ده. دا د پکتیکا ده، هم د ژورنالیزم په ډګر کې کار کړی دی، هم مالی می کړی ده، او اوس په کابل کې قابله کې لولي.
د پکتیکا ولایت خلک چې دي ډېر د مشکلاتو سره مخامخ دي. په هغه ځای کې د ښځو دپاره صحي کلینیکونه نشته، ښځینه ډاکتران نشته. او کله چې زه تقریبا 12 کاله مخکې خپل وطن ته تللې وم، شپږ میاشتې مې هلته تېرې کړې چې د شپږ میاشتو په جریان کې ډېر د داسې پېښو سره زه مخامخ شوم چې هغه ځورونکې وې. د ښځو په برخه کې زیاته ستونزه چې جوده وه، د مور او د ماشوم مړینه وه. نو په همدې اساس به کله کله زما سره پلار دا خبرې کولې چې دې خلکو دپاره باید ښځینه ډاکترانې موجودې وي، دلته باید کلینیکونه جوړ شي، دلته د دې ښځو سره باید مرسته وشي. نو هغه مشکلات چې ما د پکتیکا په ولایت کې لیدلي وو، خصوصا په خپله سیمه کې چې هغه د ګیان سیمه ده، یعنی ګیان یو سرحدي سیمه ده، چې هغه ځای ته تر اوسه پورې نه کوم کلینیک جوړ شوی، نه سړک جوړ شوی، او نه هم نور داسې صحي اسانتیاوې شته. سره له دې چې د ښځو مشکلات په نورو برخو کې هم ډېر دي، چون زموږ ټولنه سنتي ټولنه ده او په دې ټولنه کې مختلفې ستونزې موجودې دي. خو کومه شی چې ما کولی شو زه په هغه برخه کې مرسته وکړم، هغه دغه لومړنۍ صحي زده کړې وې چې ما غوښتل، او هماغه د زما د پلار تشویق و. هغه هم دا آرزو درلودله چې کاشکې زموږ د کورنۍ نه یو څوک نیمچه ډاکټر وای چې د دې ښځو سره هغه لومړنۍ مرسته کولی شوای.
سیمین ګلې، تاسو تشریح کړه چې ولې مقابلګي ته مخه کړې ده، لیکن دغه شرایط د قابلګي د تعلیم په پکتیا یا پکتیکا کې هم مساعد نه دي؟ ځکه سیاسي راډیو نه ځینې راپورونه لرو چې په خوست کې له قابلګي نه ځینې کسان فارغ شول. تاسو څنګه په کابل کې دا غوره ګڼلې داسې قابلګي ولولئ؟
چون زه د خپل وطن دغه مشکلات چې ما ولیدل، اقتصادي مشکلات مو درلودل، او یو څه مو امنیتي مشکلات درلودل. نو د امنیت د نشتوالي له امله مونږ نشو کولای چې په خپل وطن کې اوسو. د هغه ځای نه مونږ راغلو قندهار ته، او په قندهار کې تقریبا 4 کاله ما د قندهار په ملي راډیو تلویزیون کې د خبریال په توګه وظیفه اجرا کړه. دا شرایط راته مسلم چې په خپل وطن کې اوسېږو. د قندهار نه بیا چې کله کابل ته راغلو، په کابل کې نو ما داسې خاصه وظیفه نه درلودله. یعنی د دې وخت مې پیدا کړ چې زه هماغه فکر چې راسره و چې زه باید دا قابلګي ووایم، یو څه زده کړم. نو په کابل کې مې وخت پیدا کړ او قابلګي ته مې ځان شامل کړ.
په افغانستان کې د نجونو لپاره تر ډېره پورې تعلیمي شرایط هغسې مساعد نه دي لکه هلکانو ته مساعد دي، لیکن کوم نجونې چې تعلیم کوي هغوی غالبا چې کومه رشته پیدا کړي هغه تر اخره پورې تعقیبوي. تاسو څنګه یو ځل ژورنالیزم ته مخه کړه او بیا مقابلګی ته، یعنی د ژورنالیزم په برخه کې مو د څه احساس وکړي د خپل سیمه خلکو ته خدمت نشي کولای؟
هر سیمه کې چې سړی اوسېږي، د هغه سیمه شرایط، محیط او مشکلات په سړی باندې تاثیر اچوي. په قندهار کې چې زه اوسېدلم، چون د وطن نه لرې وم، د خپل وطن سره مې هغه وخت کې کومه مرسته نه شوه کولای. نو په قندهار کې اوسېدلم، نو په هغه ځای کې هم د په ملي راډیو تلویزیون کې کومه ښځینه نه حاضرېدله، یعنی کومه ښځینه د راډیو او تلویزیون له لارې نه وه چې د ښځو غږ یې تر یو ځای راوی، او یا هم د ښځو مشکلات یو چا اورېدلی وای. هلته مې هم مشکلات ولیدل. په هغه ځای کې بیا ما 4-5 کاله معلمي وکړه، هلته مې د دوی مشکلات ولیدل، د دوی ستونزې مې ولیدلې، د دوی په رسم رواج باندې بلده شوم. د هغه ځای نه چې قندهار ته مونږ کډه کړه، بیا په قندهار کې په دې راډیو تلویزیون کې هیڅ ښځینه آواز نه اورېدل کېده، صرف یوه نطاقه وه چې هغې هم په راډیو کې خبرې کولې. نو پلان مې دې ته وهڅولم چې موږ باید د خپلو خلکو دپاره، د دې وروسته پاتې خلکو دپاره، او د دغه غریب او قشر دپاره چې د تعلیم نه وروسته پاتې دي او حقوق یې تر پښو لاندې شوي دي، د دوی دپاره موږ باید پیش قدم واوسو، تر څو لاره هواره شي نورو ښځو ته، او نورې ښځې غوږونه، سترګې او ذهن د دې سره اشنا شي چې ښځینه هم کولی شي چې په راډیو او تلویزیون کې خبرې وکړي، او د دوی حقوق مې غوښتل. ډېر مې دا غوښتل چې د هغه ناوړه رواجونو په برخه کې زه په راډیو او تلویزیون کې وغږېږم چې په قندهار کې مسلط وو او ښځې د ستونزو سره مخ کړې وې. نو ما هم یو ښځینه پروګرام په نیم ساعته پروګرام په هفته کې دوه ځل نشر کېده په راډیو کې مې درلودله. همداسې مې په تلویزیون کې د ځوانانو خپرونه مختبه والا او ځینې ښځینه پروګرامونه به چې جوړېدل ځینې مجالس به چې جوړېدل د هغه نه به مې راپورونه پروګرام جوړاوه او د ځینو ښځو سره چې هغه به د ستونزو سره مخ شوې وې نو هغه سره به مې د دوی د ستونزو په برخه کې مرکې کولې او هغه مې په تلویزیون او په راډیو کې نشر کولې.
یو څوک چې د نارینه وو په منځ کې کار کوي او په دغه سر ټولنه کې لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه په کندهار کې او هلته نور نجونې او ښځې دې ته حاضر نه وي په تلویزیون او راډیو کې کار وکړي، څرنګه دا تجربه درته سخته نه وه په دغسې یو محیط کې؟
ډېره سخته وه، ډېره سخته وه.
نو پوښتنه دا ده چې څرنګه آسانه شوه؟
په دې برخه کې مې مخکې هم زده کړې کړې وې او علاقه مې هم ورسره درلوده، د پلار تشویق هم و، نو د خپل جرأت څخه مې کار واخیست.
یعنې ستاسو په باور باندې جرأت نجلۍ ته دغه امتیاز ورکوي چې خپلو کارونو ته دوام ورکړي او مخته
بوځي؟ بله، که چېرې زموږ خویندې او زموږ ښځینه په هر برخه کې یو څه خپل ذهن په کار واچوي، خپل حقوق وپېژني او یو څه د جرأت او د لاورۍ نه کار واخلي او وګړي د احساس ورسره پیدا شي چې هغوی باید د خپل وطن لپاره یو څه کار وکړي، د خپلو ښځینه خویندې لپاره چې د مشکلاتو سره مخامخ دي د هغوی لپاره یو څه کار وکړي، نو دوی کولای شي په هره برخه کې کار وکړي او په هر رقم شرایطو کې کار وکړي.
سیمین ګلې څېړې مننه چې د ازادي راډیو د مخکښو ښځو په پروګرام کې مو برخه راسره واخیست.
او مننه تاسو څخه هم چې ماته مو وخت راکړل تر څو د خپل ځله خبرې په دې راډیو له لارې د خویندو سره شریکې کړم.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاري، زه محبوب شاه محبوب يم او تاسو ته نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. په نننۍ خبرونه کې ننګرهار ته ځو او د ننګرهار د سرورود ولسوالۍ د بودایان